امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
سلام درنو اوریدم کو زنا شبا شنایم د دوم خبری پختو خبرونه په پایل کې په موکې د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرچپه ده.
د کابل د علماو د شورا رئیس په وسلواله حمله کې وژل شوی دی. د پاکستان مقامات نن د هغه سختري زملات د سلګونو طرفدارانو نیول پیل کړی دي چې د ګوند د تشدد آمیز احتجاجونو له کبله په ملک کې کاروبار فعال شوی دی. او د ایران جمهور رئیس اسرائیل په منځنی ختیځ کې یو سرطانی دانه وبلله.
قدر مون اوریدونکو په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو لا اوریدو وروسته پر پټونه کې دا هم درته خبرو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې د انتخاباتو نتیجې په تدریجي ډول اعلانوي.
روانه اونۍ کې به ان شاء الله هغه ټول بایومیټریک رای ورکړل شوی دی، هغه به د بایومیټریک د ماشينونو څخه سرور ته انتقال شي.
په کندهار کې د ملي اردو هلیکوپټر لیدلې دوه تنه پکې وژل شوې دي.
نو تخنیکی عوارض له امله تیاری سقوط کړو. د یو ورځ بجو په شاوخوا کې د معروف ولسوالۍ کې
رانو اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته خبرې کې او سرته زیبا خادم د دې سات پوره خبرونه وي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د کابل د علماو د شورا رئیس مولوی عبدالبصیر حقانی نن د ماسپخین نه پس د کابل د ښار د اومې امنیتی حوزې په مربوطاتو کې ناپیژندل شو وسلوالو وواژه. د کابل د پولیسو ویان بصیر مجاهد د امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې نوموړی د چلستون په سیمه کې وژل شوی دی. مجاهد وویل چې پولیسو د پیښې نه وروسته په سیمه کې یو تن د وسلې سره نیولی دی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د مولوی عبدالبصیر حقانی وژل سخت وغندل. یو امریکایی عسکر په افغانستان کې وژل شوی دی. د دې خبر تفصیل زامن مومن لولي.
د امریکا په وزنند شنبې په ورځ ویلي چې په افغانستان کې یو امریکایي عسکر وژل شوی دی او دوه تنه افغان عسکر چې هلیکاپټر یې سقوط وکړ مړ شوي دي. د امریکا د پاوز په لنډه بیانیه کې د دغه عسکر د هویت یا د وخت او ځای په باره کې نور معلومات نه دی ورکړل شوی، خو دوه افغان عسکر نن د شنبې په ورځ هغه وخت مړه شولو چې هلیکاپټر یې د قندهار په ولایت کې د تخنیکي عوارضو له کبله په عاجله توګه په ځمکه کېناسته. د دفاع د وزارت نطاق ویلي دوه تنه نور عسکر هغه وخت زخمي شولو چې هلیکاپټر اور واخیست.
د سیمیاو نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د افغانستان حکومت ویلي دي چې د وسلوالو طالبانو سره د سولې د مرکچي هیئت د ټاکلو کار تر اوسه پورې نه دی بشپړ شوی. خاغلی چاخانسوري د حکومت نطاق ویلي دي چې د مرکچي هیئت ټاکل د سولې د پروسې یوه عمده برخه ده. حکومت ورباندې لګیا دی کار کوي او په مناسب فرصت کې به چې کله هر څه اتمام ته ورسیږي جزئیات خلکو ته خبره کړي. د افغانستان د سولې د پاره د امریکا د بارنیو چارو د وزارت خاص استازي زلمی خلیلزاد افغانستان او سیمې ته د خپل لومړي سفر په پای کې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو نغښتي و چې د سولې د خبرو د پاره مرکچي هیئت وټاکي. اسلامی دولت یا د داعش ډلې ادعا کړې ده چې د خوست په ولایت کې په جمعات کې پرونی برید دوی کړی دی. د اماق خبری آژانس نن رپورټ ورکړی دی چې قریب 500 تنه افغان پوځیان وژل شوي دي او یو 13 تنه نور هغه وخت زخمی شوي دي چې یو ځانمرګي په ځان پورې تړلې بمونه وچول. په پاکستان کې حکومت نن د شنبې په ورځ د هغه سختري زملات د سلګرو طرفدارانو نیول پیل کړی دي چې د ګوند د تشدد آمیز احتجاجونو له کبله په ملک کې کاروبار فلج شوی دی. احتجاج په دې شروع شوی دی چې ولې هغه عیسوي ښځه د بن خوشې شوه چې د اسلام پیغمبر ته سپکاوی کړی و. د جمعې په ورځ د خادم حسین رضوی د نیول کېدو نه 100 ساعته وروسته پولیسو د تحریک لبیک پاکستان د ګوند د 300 نه زیات طرفداران د پنجاب په ایالت کې د دې لپاره بندیان کړ چې امن نظم ګډوډ نشي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی اسرائیل په منځنی ختیځ کې یو سرطانی دانه یا غده وبلله او غږ وکړ چې اسلامي هیوادونه باید د امریکا په ضد لاسونه سره یو کړي. سید سلیمان شاه د ای پی او د رویټرز د اجنسونو د رپورټونو خلاصه لولي.
جمهور رئیس حسن روحانی چنن د شنبه په ورځ په تهران کې د اسلامي والی په کلنی کانفرنس کې وینا کوله، ویل چې اسرائیل یو سرطانی غدا یا دانه ده چې لویدیځو قدرتونو په منځني ختیځ کې د خپلو ګټو د خوندي ساتلو په خاطر رامنځته کړ. حسن روحانی ویل دا سرطانی دانه د دویم نړیوال جنگ د ناوړو نتایجو له جملې نه یوه نتیجه ده. روحانی اسرائیل د یو سختګي او جعلي رژیم په نوم یاد کړل او ویل امریکا د اسرائیل د خوندي ساتلو په خاطر د سیمې له ځینو هیوادونو سره دوستي کوي. د نوموړي په وینا مجرمانو ته د سرو قالینو د هوارولو پر ځای باید اسلامي هیوادونو پر ضد لاسونه سره ورکړي. د حسن روحانی ښکاره اشاره سعودي عربستان او د سعودي عربستان په مشرۍ ځین نور عربي هیوادونو ته وه.
امروز برای ما مسلمان ها راهی جز وحدت و اتحاد و یگانگی
د امریکا په مشرۍ د لویدیځو قدرتونو ناروا غوښتنو ته تسلیمېدل زموږ د دین او مذهب سره د غداري په معنا دي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
د سیمه او نړۍ خبرونه د واشنگټن د استډیو نه اوري. په هین کې لک تر لګه 15 وشتنه چې زیاتره د خوونځي شاګردانو هغه وخت مړه شول چې د سپرلی سرویس موټر نن د شنبه په ورځ د هین په جنوبي برخه کې په یو کانال کې ولوېد. د مدیا پردیش د پولیسو د قماندان ماوین ویلي چې په دې ایالت کې د پیښه په داسې حال کې شوې ده چې سرویس د موټروان د تیز رفتاری له کبله سر واخیست او د موټروان له کنټرول نه ووت. پریس ټرست اف انډیا خبري اژانس ویلي دي چې زیاتره مړي ماشومانو چې د ښوونځي نه کورونو ته تلل. په بحرین کې رای ورکوونکي نن د شنبه په ورځ د نوي پارلمان د انتخابولو لپاره رای ورکوي، خو د دوی انتخاب محدود دی. د مخالفینو شیعه کاندیدانو چې د ملک انحصار کړی دی مخه بند شوې ده، په انتخاباتو کې برخه نشي اخیستی او مشهور شخصیتونه د اوږدو کلونو په بند محکوم شوي دي. د اف بین المللي مؤسسه وایي چې د فرانسې د تروریزم قوانین د عدالت د اساسي اصولو سره سر نه لګوي. د تایوان واکمن ګوند شنبه په ورځ په محلي انتخاباتو کې چې د دې ټاپو وزمې ازادۍ ته د متمایل جمهور رئیس د ادارې ریفرندم ګڼل کیږي سخته ماتې وخوړه. د تایوان واکمن ګوند په داسې حال کې په دې انتخاباتو کې ماتې وخوړه چې د چین له لوري په اقتصادي او سیاسي فشار زیات شوی دی. د امریکا د حکومت رپورت وایي چې په امریکا کې د قوي طوفانونو، وچکالۍ او په ځنګلونو کې د اور د لګیدلو په شمول تباهۍ د اقلیم د بدلون اغیزې دي. دغه رپورت چې د امریکا د حکومت لس دولس حکومتي ادارو او دفترونو په مرسته لیکل شوی دی، تل د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د بیانونو او پالیسیو برعکس دی. دغه رپورت چې د کانګرس په غوښتنې لیکل شوی د جمعې په ورځ د رخصتۍ په ورځ خپور شوی دی. د امریکا د کالیفورنیا د ایالت په شمال کې سخت باران د دغه ایالت د وحشتناک مرګانی اور په مرکولو کې مرسته کړې ده، خو د اجسادو د لټولو هڅه ډیره سخته کړې ده. پرونی باران د پارادایز ښار چې ایره شوی و ایره په خټو بدل کړې او د خلکو په کار کې مشکلات پیښ کړل. د هغو خلکو په کار کې مشکلات پیښ شول چې د جسدونو په لټه کې دي. د ژغورنې عمله په کنډوالو کې د ورکو خلکو د نښو نښانو د موندلو لپاره پلټنې کوي. د نایجیریا پوځ نن د شنبه په ورځ دا ومنله چې سختدریزو مسلمانانو ورباندې حمله کړې ده. پوځ دا خبره هغه وخت وکړه چې په پارلمان کې د حکومت مخالفو وکیلانو وویل چې څلور څلوېښت عسکر وژل شوي دي. په جمهور رئیس محمد بوهاري باندې له دې کبله ولسی فشار زیات شوی دی چې خپل ژمنه یې پوره نشو کړی چې بوکو حرام ته ماتې ورکړي. او توقع ده چې د امریکا د متحده ایالاتو یو پرمختللی روبات چې درې پښې لري او اتوماتیک کنټرولي لاس لري د دوشنبه په ورځ د مریخ په سطح باندې کینی. دا روبات یا زیرک ماشین چې یو میلیارد ډالر په ارزښت باندې جوړ شوی دی، د امریکا د انسایډ مشن یا فضایي سیرونو د ملي ادارې ناسا د معلوماتو او مطالعاتو د ماموریت په ترڅ کې غټ ګام ګڼل کیږي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگټن. د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موخه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسی جرګې د انتخاباتو د نتیجو بهیر چې د جمعې په ورځ پیل شوی و په روانونۍ کې به دا هم روانه اونۍ کې به هم دا لړۍ روانه او په تدریجي ډول به د دې اونۍ تر پایه د ډېرو ولایتونو نتیجې اعلان شي. کمیسیون د 15 ولایتونو د رایو نتایج پرون اعلان کړل او ژمنه یې وکړه چې نن یا سبا به د 15 نورو ولایتونو نتیجه هم اعلان کړي. نور تفصیل له کابل د امریکا غږ د همکار اکرام شینواری په رپورټ کې اوري.
د ټاکونو خپلواکه کمیسیون چې تیره اونۍ د 15 ولایتونو لومړنۍ پیل اعلان کړي وي، د لړۍ به په روانه اونۍ کې هم دوام عمومي. د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون رئیس ګلاجان بدی سعید وایي چې د دوشنبه تر ورځې پورې به د بایومیټریک سیستم له لارې اچول شوی رای د ټاکنو کمیسیون په سیستم کې داخلي شي.
روانه اونۍ کې به ان شاء الله هغه ټول بایومیټریک رای ورکړل شوی دی، هغه به د بایومیټریک د ماشینونو څخه سرور ته انتقال شي نهایتا د دوشنبه تر ورځې پورې. همدارنګه په دې اونۍ کې به هغه ټولو هغه د ارزیابۍ او تفتیش لپاره چې کوم ریزرشتونه ولایتونو ته تللي و هغه مرکز ته را رسېدلي دي، او ډېر زر به ان شاء الله مونږ د باقي مانده ولایتونو ابتدایي نتایج هم د خلکو سره شریک کړو.
د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د معلوماتو له مخې د تلې په شلمه یویشتمه او د لړم په 15مه د ټاکنو په ورځ په افغانستان کې 3,115,000 رای ورکوونکو د بایومیټریک سیستم له لارې خپلې رایې کاروي، چې د ټولو رایو 50% کیږي. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د جمعې په ورځ د جوزجان، پرا، اورزګان، دایکنډي او بامیان ولایتونو لومړنۍ پیل اعلان کړي. دغه کمیسیون ویلي چې د 15 نور ولایتونو پیل هم اعلانول ته چمتو شوی او کیدای شي چې نن د شنبې د ورځې ناوخته او یا هم د یکشنبې په ورځ به اعلان کړي. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د ولسي جرګې ټاکنو د لومړنیو پیلو د اعلان لپاره د لړم 19مه ورځ ټاکلې وه، خو وروسته دغه کمیسیون اعلان وکړ چې د یو لړ تخنیکي ستونزو له امله په دې نیټه پیل نشي اعلانولی. د ټاکنو په لوکه زن داسې اندېښنې را ولاړې کړي چې دا کار به د جمهوریت سره د ټاکنو لپاره د چمتووالي په بهیر هم ناسم اغیزه وکړي. خو د ټاکنو خپلواکه کمیسیون رئیس وایي بل اونۍ به د جمهوریت سره د ټاکنو لپاره مهالوېش هم اعلان کړي.
د جمهوری ریاست د ټاکنو لپاره د هغه د ټایم لاین باندې هم زمونږ کارمندان ډیر زیات مصروف او چاغه هم پر پامدې اونۍ کې به ان شاء الله پراتون کې اونۍ کې به د خلکو سره شریک سي، ورسته لدی چې مونږه بشپړې مشورې د اړوند لورو سره د هغه د عملیاتي پروګرامونو د هغه د بودیجه او همدارنګه د هغه د تخنیکی پلانونو په اړه باندې بشپړې کړو، هغه به هم د خلکو سره شریکي.
د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د ولسی جرګې ټاکنو د پیلو په اعلان کې زنت د ټاکنو په کمیسیون کې د کاري ظرفیت د کموالي ترڅنګ یو لړ تخنیکی ستونزې هم یادې. خو د ټاکنو ساری ادارې اندېښنه لري چې د رایو د شمیرلو د بهیر اوږدېدل به د افغانستان د جمهوریت سره د ټاکنو په بهیر باندې د اغېزې ترڅنګ د نوماندانو حوصله هم پای ته ورسوي او د هغوی د اعتراضونو سبب به شي. د آزادو عادلانه ټاکنو پیپا د ادارې اجرایي رئیس یوسف رشید وایي د ټاکنو کمیسیون د سو خواوو څخه تر فشار لاندې دی او د همدې فشارونو له امله د پیلو اعلانول ځنډوي.
زموږ اندېښنه دا ده چې یو خو کیدای شي دغه د ابتدایي پیلو د اعلان سره اعتراضونه زیات شي، او په دې کې بیا هم دا کمیسیون او د شکایت کمیسیون دواړه یعنی حاکمه مدیریت نه لري چې دغه وضعیت درست وسیړي او هغه ته ځوابګوی وسیږي.
خو د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسیون رئیس ګلاجان بدی سعید وایي هغه نوماندان چې په لومړنیو پیلو کې ناست نه لري، هغوی کولی شي د قانوني لارو خپل شکایتونه د ټاکنو شکایتونو کمیسیون سره ثبت کړي.
مونږ په دې باور باندې چې په ټاکنو کې د 3,500 څخه زیات خلکو ځانونه کاندید کړي او دا ټول پارلمان ته لاره نشي پیدا کولی، بلکې هلته به 250 شاوخوا کسان لاره پیدا کړي چې د خلکو نمائندگی وکړي. خواهش مداده سه د قناعت لاره غوره کړي، د خلکو د خدمت لپاره غیر د خلکو وکیل په پارلمان کې اوسېږي، خپل ځان وقف کړي او د خلکو خدمت وکړي. بیا هم په امنیتي ارګانونو باندې غږ کوو چې هغه څوک چې د قناعت لاره نه غوره کړي هغه قانوني لاره غوره کړي، د شکایتو کمیسیون ته مراجعه وکړي او د تشنج لاره غوره نه کړي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د لیندې لسمه د کابل ولایت د ټاکنو د لومړنیو پیلو د اعلان لپاره ټاکلې ده. اوس مهال د کابل ولایت د پیلو د ترتیب اولو په برخه کې د شپېتا او یا ترمنځ ټیمونه کار کوي. خو د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د وینا له مخې به ژر دا شمېر تر 200 ټیمونو لوړ شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15. زما غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. حکومت وی چې په افغانستان کې پانګونه او د افغاني محصولاتو لپاره بازار موندنه باندې جنیو په غونډه کې د افغانستان له مهمو غوښتنو نه. دا غونډه د نږدې سلو هیوادونو او نړیوالو ادارو په ګډون د همدې میاشتې یعنې د نومبر په 28مه د افغانستان د حکومت او ملګرو ملتونو په کوربتوب جوړیږي. د همدې موضوع تفصیل د امریکا غږ د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې اوري.
د جنیوا غونډه د روانې نومبر میاشتې په 28مه او 28مه د سویس په پلازمېنه جنیوا کې د افغانستان په اړه جوړیږي. ټاکل شوی چې په دې غونډه کې د افغان حکومت د 13-15 کلنو د ژمنو عملی کېدل او لاسترولنې وسیړل شي او د غراز د افغانستان د اقتصادي ودې په برخه کې د حکومت د راتلونکو 15 کلنو پلانونو په اړه بحثونه وشي. د جمهوریت ریاست وایند هارون چی خان سوری د شنبه په ورځ د جنیوا د غونډې په اړه خبري اعلان ته د معلوماتو ورکولو پر مهال ویل چې په دې غونډه کې بالا افغانستان سره د مالی مرستو پر جلبولو زیات تمرکز ونه شي، بلکې په دغه هیواد کې پانګونه او د افغاني محصولاتو لپاره د بازار موندنه به د حکومت د مهمو غوښتنو په توګه مطرح شي.
در بخش تولید
هغه ول د کورنی محصولاتو د تولید او پروسس په برخه کې زیات کارونه شوي او ډیر شمیر بازارونه هم له مختلفو لارو لکه هوایی او ځمکني دهلیزونه جوړ شوي دي. خو بیا هم د افغانستان کورنی محصولات زیاتو بازارونو ته اړتیا لري ترڅو متقابل اړیکې ولرو، د صادراتو او وارداتو بیلانس سم او متوازن شي او همداشان هغه هیوادونه چې دلته ګډون کوي په مختلفو برخو کې د هغوی پانګونه ضروري ده. دا جینوا غونډه د 12 هیوادونو د بهرنۍ چارو وزیرانو او 15 نړیوالو ادارو په ګډون جوړیږي. افغان حکومت او ملګری ملتونه د دغه غونډې کوربتوب کوي چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی، اجرایی رئیس عبدالله عبدالله، د کابینې یو شمیر غړي، د مدني ټولنې او ښځو استازي هم په کې ګډون کوي. ښاغلی چی خان سوری ویل چې افغان حکومت د جنیوا د غونډې لپاره بشپړ چمتووالی نیولی او هیله یې ښوده چې د افغانستان د اقتصادي ودې او په ځان د بسیا کېدو په برخه کې به افغان پلاوی له دې غونډې څخه ډک لاس راستون شي. د چارو کارپوهان د افغانستان د اقتصاد په وده کې د سترو کورنیو او نړیوالو کمپنیو پانګونه مهمه ګڼي، خو وایي چې افغان حکومت باید په دې برخه کې په خپلو قوانینو کې اصلاحات راولي او کمپنیو ته په افغانستان کې د هغوی د پانګې د خوندیتوب ډاډ ورکړي. د حقوقو او نړیوالو اړیکو استاد نجیب الله آزاد امریکا غږ آشنا ته وویل چې اکثره لویې کمپنۍ په قوانینو کې د ستونزو له امله په افغانستان کې پانګونې ته زړه نه ښه کوي.
ډیری خلک په دې باور دي چې ګواکې دلته به د امنیتي ستونزو له کبله نړیوال پانګوال دلته نه راځي. حال دا چې داسې نه ده. دلته تر ټولو لویه ستونزه چې نړیوالې کمپنۍ زړه نه ورته ښه کوي چې دلته پانګه اچونه وکړي، هغه حقوقي مسایل دي. موږ بدبختانه دغه سې ځانګړي قوانین چې هغه د نړیوالو کمپنیو
خاغلی آزاد زیاته کړه چې د لویو کمپنیو له پانګونې پرته د افغانستان اقتصادي پرمختګ او په ځان بسیا کېدل امکان نه لري او ټینګار یې وکړ چې افغان حکومت باید د پانګې د راجلبولو لپاره ځانګړي قوانین او محکمې جوړې کړي او سترو کمپنیو ته په افغانستان کې د هغوی د پانګې د خوندیتوب ډاډ ورکړي. خو د جمهوری ریاست وایند هارون چی خان سوری وویل چې حکومت په 13 کلونو کې خپل قوانین په ځانګړي ډول د قانونو په برخه کې نافذ شوی قانون اصلاح کړی چې لمخې بهرنیو او په کور دننه کمپنیو ته د پانګونې زمینه برابره شوې ده. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په کندهار کې د ملي اردو هلیکوپټرې د لوېدو په پیښه کې 2 وژل شوې دي. لا تر اوسه په دقیق ډول نه ده څرګنده چې د الوتکې عملیت هم کوم زیان رسیدلی دی او کنه. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال عزیز الله پوپل پر رپورټ کې اوري.
په کندهار کې امنیتي مقامات وایي چې د ملي پوځ یو نظامي هلیکوپټر په معروف ولسوالۍ کې افغان ځواکونو ته اکمالات کول چې د بیرته سنیدو پر وخت یې سکوت کړي. پیښه دقیقا تر غرمې مخکې د ولسوالۍ په مرکز کې رامنځته شوې چې د چارواکو په وینا 2 پکې وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. د کندهار د امنیت قومندانۍ و مقام څارمن غورځنګ افریدي آشنا رادیو ته ویل چې هلیکوپټر په معروف ولسوالۍ کې اکمالات کړي و چې د بیرته الوتنې پر مهال یې د تخنیکي ستونزې له امله سکوت کړي. نوموړي په دې اړه داسې وویل:
نو تخنیکي عوارض له امله تیاری سقوط کړی و. د 11 په شاوخوا کې د معروف ولسوالۍ کې پیښه شوې وه چې تخلیه اجرا کوله، مواد وروړي وو پرسنل ته چې پاره کې دوه کس شهیدان شوي دي او تیاره تخریب شوی ده.
پر همدې مهال د کندهار د والی ویاند عزیز احمد عزیز هم آشنا رادیو ته ویل چې د پیښې په اړه څېړنې روانې دي او وروسته به له رسنیو سره بشپړ جزئیات شریک شي. تر اوسه لا معلومه نه ده چې د هلیکوپټري عملیې ته هم کم زیان رسیدلی او کنه. معروف د کندهار په جنوب ختیځ 180 کیلومتري کې ډیورنډ کرښې ته نږدې پرته نه امن ولسوالۍ ده. دا پروان کال کې د افغان هوایي ځواکونو 8 هلیکوپټر دچې د تخنیکی ستونزې له امله سکوت کړي. تر دې مخکې په یو تازه پیښه کې د فرا په اناردره ولسوالۍ کې د افغان هوایي پوځ د یو هلیکوپټر د لوېدو په پیښه کې 15 ملکی او نظامی چارواکي وژل شوي وو.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
زمون خاک دا واشنگتن دا سټډیو ناوري. د پاکستان د کراچي په خار کې د چین په قونسلګری بریټ کې د کوټي دوه سوداګر هم وژل شوی دي. د هغوی مړی نن خاورو ته وسپارل شو. نور تفصیل د امریکا غږ د خبريال جمیل خان په رپورت کې اوري.
پیس حاجی نیاز محمد او د زوی زرشاه 13 ورځ په کراچي کې د چین په سفارتخانه کې د بریټ پر مهال باندې وژل شوی وو. دوی د کوټي د پښتون آباد وسیدونکو نن په کوټي کې وخارو ته د سپارونو مراسم ترسره سو. د دوی خپلوان ول چې مړی خپل راوړل. حبیب الرحمن چې د حاجی نیاز محمد رور دی وای چې زما رور د چاینا د ویزې لپاره کراچي ته تللی وو.
نیاز محمد او محمد ظاهر شاه واړه کراچي ته تللی وو د ویزې د لګول لپاره، د کاروبار لپاره، زبرد کپڑے د پردې کاروبار دی. پرون دی سار په بس کې د بلوچستان حکومت یو نماینده در وسه پرې نه درغلی، نه زموږ شا پښتنه کړي د نه یو زموږ پرسانې آلسته. موږ د شریعت اپریدي صدا خواست کو، د چیف جسټس صدا خواست کو، د وزیر اعظم عمران خان صدا خواست کو، او موږ ته د انصاف ملاو سي، زموږ د دعوه کې دي تحقیقات وسی.
علم خان بیا د دوی د اکازوی دی وای چې بلوچستان حکومت له موږ سره هیڅ ډول مرسته نه ده کړې.
بلوچستان حکومت د موږ سره هیڅ رابطه نه ده کړې. د بلوچستان غو حکومت دی نه کو حکومت او خسار بده د ما سره رابطه کړې وای. سار بده د ما سره رابطه کړې چې باید د یو څوبې خلک دالته شهیدان سوي دي ویزې د پاره تلې د ما سره رابطه کړې. بلوچستان حکومت ما سره هیڅ رابطه نه ده کړې. سند حکومت رابطه نه ده کړې. وپاکي حکومت تر به موږ سره رابطه نه ده سوي. افسوس خبره خومش د پردی باندې د چزما په کور باندې غم د زما په کور کې ورور دربه ولیدل د زما د کور کسان شهیدان سوي. نور خو د انصاف ته وکونسته کده انصاف ته وکوي ته به ماته اوس انصاف را کړی وای، ته به دا ماته معلومه کړی وای چې دا به کوم وجه باندې سوي. بلوچستان حکومت صدا فیل کوم چې د خپل عوام غور وکړه، د خپل عوام ته پوس وکړه، د خپل عوام پښتنه وکړه چې د پاره ناسې چې تا ته ما وډ درکوي چې د پاره مې درکوي د دې پاره منتخب کړي چې په اسمبلی کې کښېنه زما پښتنه نه کوي، زما پښتنه نن وکړي چې زما په کور سال دی.
سرګند دی وی چې په 13 ورځ په کراچي کې د چین په سفارتخانه باندې درو وسلوالو بریټ کړی وو. د درو وسلوالو په شمول وطن وژل سوی وو. د دغه پیچ مسولیت بلوچ لیبریشن آرمی په سر اخیستی و. دغه وسلوال سازمان په بلوچستان کې د حکومت په ضد باندې وسلواله مبارزه پیل کړې ده. دوی دلته په بلوچستان کې د چین او د پاکستان ترمنځ لکاشغره زخه بیا تر گاوادر پورې د اقتصادي راداری د لوی لاري پروژه نه پرېږدي. جمیل خان، آشنا رادیو، کوټه.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنیټ لاري pashto.voa.com.
توقع ده چې د امریکا د متحده ایالاتو پر یو پرمختللی روبوټ چې درې پخې او د اتوماتیکي کنټرول لاس لري د دوشنبه په ورځ د مریخ په سطح باندې کینی. په واشنگتن کې د خبریالې ایسابیلا کوکولی د رپورټ خلاصه تاسو سید سلیمان شاه لولي.
دا روباټیکی فضائی آله چې یو میلیارډ ډالر اور باندې لګیدلې دي، د امریکا د فضائی څېړنو د ملي ادارې یا ناسا د انسایټ مشن په نوم د فضائی مطالعاتو د ماموریتونو په ترڅ کې مخ پر وړاندې یو غټ ګام ګڼل کیږي. د دې فضائی پروژې عمومي منیجر یا منتظم ټام هوفمن امریکا غږ ته په دې ارتباط داسې وویل:
موږ
د مارس یا مریخ سطح ته د رسیدلو میشن یا ماموریت تقریبا و میاشتې مخکې پیل کړی و. په لاره کې مو ډېر بدلونونه پکې راوستل. څو ځلې مو د روباټ د مسیر د سمولو لپاره ګامونه واخیستل. اصل مقصد هم دا و چې پر خپل ټاکلي وخت د مریخ د سطحې هغې برخې ته دا روباټیکي آله ورسیږي چې اټموسفیر مساعد دي. بل خبره دا وه هغه ځای انتخاب کړو چې د دې ماموریت په اجرا کولو کې او ټاکلي مقصد ته په رسیدو کې له موږ سره مرسته وکړي. د ناسا ساینس پوهان دا مني چې د مریخ په سطحه باندې راښکته کېدل او د دې ډول ماموریت سرته رسول تل خطرنه خالي نه وي. دغه روباټ د ناسا جیټ پروپلژن په لابراتوار کې جوړ شوی دی. په مریخ کې د راښکته کېدو د ماموریت په ترڅ کې د هغه میخانیکی وسیلې یعلی راښکته کېدل تر ټولو زیات مهم دي چې دغه روباټ یې بار کړی دی. د مریخ په سطحه باندې به د راښکته کېدو دوران صرف شپږ دقیقې وخت ونیسي. د دې روباټیکي آلې یو اساسي وظیفه ده چې د مریخ په سطح کې ډیره ژوره ځمکه وکړي او روبرټا موقع په لاس ورکړي چې په مسؤله توګه په بریالیتوب ځان ورنه جلا کړي. د ناسا ساینس پوهان ویل دي چې د مریخ په سطح به دا تحقیقات لږ تر لږه دوه کاله دوام وکړي او کوم ارقام او معلومات چې راجمع کوي بیرته به د ناسا عمومي مرکز ته مخابره کوي. ساینس پوهان به چیلي او دا به معلوموي چې آیا په مریخ کې انساني ژوند امکان لري او که نه. د ناسا د انسیټ مشن په خلایي ماموریت کې له امریکایانو سره ځینې اروپایي هیوادونه هم شامل دي. جرمني د دې روباټیکي آلې د میخانیکي مول یا غاښورې د ډیزاینولو او جوړولو وظیفه په غاړه اخیستې وه. دغه غاښوره 15 متره دننه د مریخ په سطح کې ننوتلی شي، د لاندې برخې د حرارت اندازې هم اخیستی شي. فرانسې د مریخ په سطح د زلزلو د ثقل د معلومولو او لارښودنې د برخې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د روان خبرونه وروستي رپورټ اوري. د اطلاعات او کلتور وزارت هیله لري په جنگ کې ښکېل ډلې د هاګ د کنوانسیون لمخې د افغانستان تاریخي آثار او عبادات د جنگ په وخت کې په پام کې ونیسي واقعته دي زیانونه رسي. په همدې اکلي مینیازي رپورټ را لګل.
د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت په پام کې لري د تاریخي آثار او ځایونو د خوندیتوب لپاره د هاګ نړیوال کنوانسیون لمخې د تاریخي آثارو د لمنځتلو او ورکېدو مخه ونیسي. اطلاعات او کلتور وزارت د یاد کنوانسیون د پلي کولو لپاره نن د شنبه په ورځ کابل کې له دفاع، کورنیو او عدلي وزارتونو او د یونسکو له دفتر سره یوه مشورتي ناسته درلوده. د یاد وزارت مرستیال محمد رسول باوري وویل چې په تېرې څلوېښت کلنه جګړه کې یوازې له ملي موزیم څخه اتیا په سلو کې تاریخي توکي بهر هیوادونو ته لیږدول شوي دي او همدارنګه ګډ شمېر نور فرهنګي او تاریخي ځایونه ویجاړ شوي دي. خو زیاتوي چې اوس د همدې کنوانسیون له مخې نړیوالو فرهنګي موسسو او په افغانستان کې اړوند بنسټونو ته وړاندیز کیږي چې د فرهنګي آثارو په ساتنه کې غور او پاملرنه وکړي.
هغه ټاټوبې چې لرغوني ټاټوبې دي او تاریخي آبدي دي په غوږ کې باید نظامی قرارګاوی جوړی نشي او کوي هغه باید تخلیه شي او د اطلاعات فرهنګ وزارت اړوند چې وي هغه ته باید وسپارل شي. یا د بلکې په ډول دا وړاندیز به هم موږ مطرح کړو چې د جګړې په ترڅ کې د کومو ځایونو د تخریب مخنیوی باید وشي چې په دې برخه کې هم کورنۍ امنیتي ارګانونه به زموږ سره مرسته کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دوی یوازې په اوو ولایتونو کې د تاریخي آثار او ځایونو د ساتنې لپاره یوه قطعه لري. د یاد وزارت مرستیال مسعود احمد عزیزي په همدې ناسته کې وویل چې کورنیو چارو وزارت د لوګو امکاناتو په لرلو سره نشي کولای په ټولو ولایتونو کې له تاریخي آثارو څخه ساتنه وکړي.
وزارت امور داخله یا قطعه خاص له به کمیت 452 تن به عنوان
د کورنی چارو وزارت د تاریخي آثارو د ساتنې لپاره یو خاص قطعه جوړه کړې ده. دغه قطعه کې 425 کسان دي او د تاریخي آثارو د قاچاق په مخنیوي او د تاریخي ځایونو په ساتنه کې په کابل، پروان، کاپیسا، بامیان، غور، بغلان او بلخ کې کار کوي.
و بلخ محافظت میکنه.
بلخ په افغانستان کې د یونسکو دفتر مشره پیتریشا مک فلپس وای چې یونسکو به په افغانستان کې د فرهنګي او تاریخي میراثونو په ساتلو کې مرسته وکړي. دا وای یونسکو ژمنه ده چې د افغانستان له کلتور میراثونو سره مرسته وکړي او دا خپل ویاړ بولي چې له افغان حکومت او افغانانو سره د تاریخي ځایونو او آبیداتو د ساتلو لپاره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. اطلاعات او کلتور وزارت وایي چې افغانستان کې 5000 تاریخي آثار او ځایونه پیژندل شوي او زر آثار او تاریخي ځایونه هم تر ساتنې او مراقبت لاندې دي.
په آخره کې د سو خبرونو سرخط واري. د کابل د علماو د شورا رئیس مولوی عبدالبصیر حقانی نن د ماسپخین وروسته د کابل د ښار د اوم امنیتي حوزې په مربوطاتو کې ناپیژندل شو وسلوالو وجه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د مولوی عبدالبصیر حقانی وجل سخت وغندل. د امریکا پوځ نن د شنبې په ورځ وویل چې په افغانستان کې یو امریکایي عسکر وژل شوی دی او دوه تنه افغان عسکر چې هلیکوپټر یې سقوط کړی و مړه شوي دي. د افغانستان حکومت وایي چې د وسوالو طالبانو سره د سولې مرکزي هیئت د ټاکلو کار تر اوسه پورې نه دی بشپړ شوی. اسلامي دولت یا داعش ډلې ادعا کړې ده چې د خوست په ولایت کې په جومات کې پرونی برید دوی کړی دی. په پا پاکستان کې حکومت نه د شنبه په ورځ د هغه سختري زملا د سرګونو طرفدارانو نیول پیل کړی دی چې د ګوند تشدد آمیز احتجاجونو لکولای په ملک کاروبار فلج کړی دی.
درنو اوریدونکو دوه منیم ساعته خبری پښتو خپرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په لنډو شیبو کې د دری خپرونه اوریدل مه هیروئ. تر بیا خدای مو شي.